ماست رضوان، خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. دوستانو د ازادي راډیو دای او ساته خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او هڅه کیږي چې په قندهار کې هم ساحوي دفتر پرانستل شي. دغه راز د ایران د ولسمشر د څرګندونو جزئیات اوري چې وایي په شنبه په ورځ په ایران کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد لاس لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. د پوهنې وزارت وی د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې نن او سیاسبا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. د دفترونو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. دا ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پې پورې کوي چې اوسنی کمیسون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات ترسره کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وی د جنوب او جنوب ختیځو سیمو لپاره د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. دا خبره د یاد وزارت د خبرونو رئیس ویان کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا یو میلیون جلد د کتابونو ویش د یکشنبې په ورځ پیل کړ. د ولایتونو لپاره دي چې هغه سعودي سیمې دي، د هیواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هیواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. ان شاء الله په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
خاغلی حق مول ویل چې د هیواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې یو میلیون جلده درسي کتابونه ویشل شوي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تیروتنو چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تیروتنو د اصلاح لپاره کار کړی دی او تر ډیره حده دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلاديش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلاديش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه په څلورو منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبډلې کپتان اصغر سانگزي ویل
Congratulations
to Bangladesh cricket team. They played very well. It's a painful game. دوی بنگلاديش ته مبارکي وي. مبارکي وایم چې هغوی ډېره ښه لوبه وکړه. واقعا دردون کې لوبه وه. موږ ته په شپږو بالونو اته منډې پاتې وې چې ډېره سخته نه وه. زموږ اصلي توپوهونکي سمی ګلبدین او راشد هم راغلل خو نه شوه. وروستی بنګالي بالر ډېر ښه بال وکړ ځکه یې هم لوبه وګټله. افغان ټیم سکل د آسیا جام په ګروپي دور کې د بنگلاديش او سریلنکا ټیمونه مات کړي وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. هغه ویل دوی د خلیج د یو هیواد لملاتړه برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه
نو وی موږ تبيخي واضح ده چې چا دا کار کړی دی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې ده. د خلیج فارس او جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسائل پر غاړه اخیستې دي. روحاني پروندا هم ویل چې د خلیج واړه هیوادونه د امریکا لملاتړ برخمن دي. د شنبه پر اس په احواز کې وسلوارو په دزو سره د سپاهي پاسداران د 12 غړو په شمول 25 کسان وشل او شپېته نورې جوبل کړل. امریکا او ملګرو ملتونو د بریدونو غندلې او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د لیدونکو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک کار ته رسیدلی دی. ولسمشر ترامپ پرون ویل دی به په نیویارک کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره ویني او له هغه سره به د سوداګرۍ او پوځي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړرتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر د ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ترامپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکا چارواکو په وینا د ایران په ورتنه کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو او په نړۍ کې د تیلو نورو لوی تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره به د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره زیات تیل تولید نکړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لوی صادرونکو او اوپیک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپیک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمیدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې ده. د ایران د تیلو صادرات په دې هیواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په بلخ کې صاحبي دفتر پرانستل شوی او هیله مند دي چې د قندهار د انتخاباتو دفتر به هم ډیر شر پرانستل شي.
ان شاء الله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبيني وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابي ښودلې ده.
بلور ته یوش مېر انتخاباتي چارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په هلمند کې د 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د نړۍ د مسایلو ترڅنګ بیا د غزنی د خلکو له وروستۍ پریکړې خبرې گئی چې وای له دې وروسته د پاکستانی چرګانو د دې چرګانو له غوښې استفاده نه کوي.
په خوند کې د وطني پرخو دي غوښې دا پیا خوندور دي. په دې کې د دې بيخه اګین دي چې وای لسر
د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه بیا د خبرونه په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانسته او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅه دوام لري. د دې کمیسیون مرستیال وای مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته ویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو ده. د ملي ائتلاف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي او د انتخاباتو د شفافیت پړې اندېښنه خوده ده. صفی الله ستنګزی په دې موضوع راپور لري.
په شپږشتو نورو ورځو کې به افغانان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادېږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلې ولایتي دفترونه بیرته پرانستل شي.
او کندهار هم خوشبینو چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هم تر سره شي. ان شاء الله په دې برخه کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزاب او انتخاب پذیرش ودلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړې وه هغه به تطبیقېږي. د فلم لپاره کومه اندېښنه د مرکزي او ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
خغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړ چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یې مخې ته د تحسن خیمه جوړی کړي. دغه ائتلاف مشرتابه پلاوی تور پورې کړي چې انتخاباتي پروسه شفافه نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمينه برابر کړي.
هغه مورچ د لیکنې وړ وي په باندې خبرې وشي، تخنیکی بحثونه باید ترسره شي، حل لارې پیدا شي او ټول خو باید قناعت وکړي. 100% وختنه په دې وخت کې فکر کوم چې عملی هم نه بریږي. نو زه د دفترونو تړل د دې پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم چې دا کار سره کیږي، دا د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ورسپاکي چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده فقط دغه لسونځو خندل سره مخامخ کی او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات په پوره شفافیت ترسره شي او د ترسره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او د قندهار د دفتر د پرانستلو هڅې هم روان دي. بل ورته یو شمیر انتخاباتي څارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه استفاده د کمیسیون څخه د استفادې پړه د کمیسیون پریکړه عملی نه ده. دا څارون کې د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړه ډرامې ته ورته بولی او انتخاباتو ته په پاتو کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولای شي. له دې سره سره یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې کمیسیون د کار د څرنګوالي په اړه د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړل شوی نه وي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم څخه د استفادې مخه ونیسي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د میزان د 28مې نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ را نږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې د موږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحو نه چې هغه موږ پایله ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخصوی لاندې راولي لغه نه باید ډډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده، نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډډې سي ټول ته په ټاکنه کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیرې بې پلوي او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 20 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکو وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات د بایومټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستو یو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ دا سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي. انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړې دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي له هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په هلمند ولایت کې ل 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه په سلګونو نورو ښوونکو ته هم اړتیا لري. ویل کېږي چې د یو شمېر ولسوالیو ښوونکو ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې په یاد آزموینه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې اورو.
د خړ کاغذي هغه کارتن خوله خلاص کړ چې د لس کسیز هیئت په وړاندې د ازموینه لپاره ترتیب سوي سوالونه پکې لاک او مهر سوي ول. په لشکرګاه کې د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په انګړ کې سهار که څه هم ګرمي نه ده خو په رنګ رنګ جامو کې د ولسوالیو نه راغلي هغه کسان ازموینې ته ناستې چې غواړي په لرو پرتو سیمو کې د ښوونکو په حیث دنده واخلي. د ګرمسیر، خانشین، دیشو، سنگین او کجکی ولسوالیو څخه راغلي کسان هیله ښیي چې بریالي سي او بیرته خپلو سیمو ته ولاړ سي او تدریس وکړي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نمرو سوالونو او ځوابونو په برخه کې دي منصفانه برخورد وسي او هغه کسان دي د ښوونکو پیسې وګمارل سي چې وړتیا ولري.
زه عبدالحادي د ګرمسیل د ولسوالۍ د مین پښتې د مکتب څخه راغلی یم. د معلمین ته چې امتحان ورکړم معلمۍ ته کامیاب
شوم. زه حکمت الله د ګرمسیل ولسوالۍ د شهید عبدالغفور د متوسطې استاد یم. د معلمۍ د امتحان لپاره راغلی ان شاء الله کوشش کوو چې سوالونه حل کړو او سم جواب ترلاسه کړو.
دا بهیر سم دي داس مېنی
او ان شاء الله تر اوسه پر خصم دي.
زمانو عبد الرحمن د کجکیلو ولسوالۍ اوسیدونکو زه غواړم چې امتحان ورکړم او د استاد په صفات باندې ته وظیفه اجرا کړم.
احمد جعفر هلمندونه د کجکیلو ولسوالۍ اوسیدونکو یم. په لاندې مس په لشکرګاه ښار کې اوسېږم. غواړم چې په ولسوالۍ کې تدریس ورکوم. زده کوونکو د زده کوونکو پر ذهن باندې باید ښه اغېزې درس تدریس اوار چې خپل هیواد خدمت وکړي.
په هلمند کې د معارف د ریاست مسؤلین وایي وړاندې تر دې چې 123 تړلي ښوونځي پرانیستي نږدې 3000 اضافي ښوونکو ته اړتیا لري چې د زده کوونکو روزمره درسي بهیر پر مخ یوسي. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ښوونکو د کمښت له امله د هلمند د اکثر ښوونځیو د زده کوونکو درسي بهیر منظم نه دی. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که وزارت ورسره موافقه ونه کړي نو د خپل صلاحیت نه به په استفاده د ښوونکو په برخه کې موجود اړتیاوې پوره کړي.
هم مرکز کوم چلان ورته ورکړی دی هغه باید مسلکي معلمین واوسي، د څوارلسم فارغین وي یا لیسانس وي تر څو موږ خپل تشه په ډکه د رشتې په اساس اعلان سوي دي. خو په ولسوالیو کې د دې لپاره چې موږ ابتدایي سیمپونه لرو او ښځینه نه پیدا کیږي د نهم ټولګي فارغه هم چې هغه په امتحان کې بریالی سي او هغه وړتیا پکې وي چې موږ یو ټولګي ته ودرو هغوی څخه هم په ازموینه کې ګډون کولای سي هغه منو.
په لشکرګاه کې د ازموینې میدان ته درغلو 1350 ښوونکو په منځ کې یوه ښځه وه چې د مسؤلینو په خبره د دیشو ولسوالۍ نه راغلې ده او بیرته به هلته نجونو ته د تدریس لپاره ځي. اما د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د 200 ښځینو نه د قراردادي معلمۍ په برخه کې ازموینه واخلي او خپلې اړتیاوې به پوره کړي چې په دې برخه کې ډېرو ښځو د لشکرګاه او ګرشک په شمول په نادالي ولسوالیو کې نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې یوازې د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده. زده کوونکي د کتابونو تر څنګ د مناسبو میزونو، چوکیو او درسي موادو په څنګ کې د لابراتواري توکو د کمښت شکایت کوي. وایي د ساینسي مضامینو اکثره تجربې په کتابونو کې لولي، لابراتوار او دغه دپاره مجرب کسان اصلا وجود نه لري. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاس دای په تفصیلی راپور کې مو اوریدل چې په هلمند ولایت کې له 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 هغه کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه به په سلګونو نورو ښوونکو هم آزموینه واخیستل شي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاس والا یا په لاس والا.
وبنه لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
په لاس کې
ازادي رادیو 1296 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د همدې خبرونه په جریان کې اوري چې د ایران ولسمشر وای چې د شنبه په ورځ په اهواز کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هواد د سیمې یو عربي هواد لاس لري. خو اوس اته بجې او شل دقیقې له احمد تکل څخه اوري چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څرګرلې ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکانه بلکې روسیه را بللې ده. راپور یادونه کوي چې روسیه د لومړي ځل لپاره 13 میاشت په دې اړه چغواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړه کړي خپل پلان اعلان کړ. طالبانو هغه مهال په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی وو خو افغان حکومت ویل چې ګډون نه پکې کوي، مګر روسه بیا روسیه د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وزنډوله. نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوي له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو، خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمن نه ده ټاکل شوې. نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاټ ورکړی او اوس د میلمنو د رابللو پر بهیر کار روان دی. کابلوف ایزویستی او رسپانې ته ویلي دي چې اوس مهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی. نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي، خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی ښودلی. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حمله پر تله کړې دي او لیکي چې داعش ډلې هلته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی. خبرونه لیکي که څه هم د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه و، خو دې ډلې د لږ شمېر انساني تلفاتو پړه منلې ده. یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا د جولای د 15 د راپور په حواله لیکي چې که څه هم هغه حملې لګې وې چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی، خو تلفات برعکس زیات و. خبرونه د یونما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د شپږویشتو حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمېر یې 453 کسانو ته رسیږي طالبانو منلې، په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکي وګړو د تلفاتو شمېر 595 کسانو داعش ډلې منلې. خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي. یوریشیا ریویو د قربانیانو د مریو د غوڅولو او پر بمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوګنوونکې دي.
په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې په غوښتنه پولیسو په پاکستانی چرګانو او د چرګانو په غوښو بندیز لګولې دی. عام ولس هم له دې کار څخه خوښ دی، وایي چې غواړي افغاني تولیدات استعمال کړي او په خاص ډول پاکستانی چرګانو او د پاکستانی چرګانو د غوښو له استعمال ډډه وکړي. حبیب الرحمن تاثیر په لغزنی نه رپورټ لري.
په غزنی ښار کې د پاکستانی چرګانو په خرڅلاو له بندیز څخه وروسته د دغه ځای خلک وایي زیات خوشاله دي چې د خپلو وطني چرګانو د غوښو خوړل یې پیل کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل غوښه یې خوږه، بیا یې ټیټه او شوروا یې مزه داره یي.
شوروا یې ښه شوروا راځي، و دا هم څه د مریض لپاره وړم.
په خوند کې یې دا وطني پرخو دي، غوښې دا پیا خوندورې دي. په دې کې دې د دې بېخي هګۍ نه دي اچولي له سر.
خلک د خپل وطن غوښې خوښوي، د غزنی غوښې.
ډیری نور خلک بیا د وطني تولیداتو د خوښولو څنګوایي ل وطن سره د مینې په پارې د وطني چرګانو غوشي خوشيږي.
ګټه ودا د خپل وطن تولیدات یو خپل وطن مختصینو پاکستان مو سکه وزدته ورلاري.
او والا خوشاله نه د موږ خپل وطن د چرګان د
دومره خل نازک غوخه لري په پاکستان کې لګي او ودرې دوه به بدل افغانستان ته لګل دې په دې سیمه مرداري یا کارل ویدل دي.
ک دغه کسان د خپل وطني چرګانو لغوشو خوند داخلي خو دغه چرګانو قصابان بیا دې تزلو شکوي چې کاروبار ورسره زیات ګټي ډیر او مشتریان یې پریمانه سوی دی.
خوانیم خدا د خپل افغانستان غوښه او د افغانستان دغه په خاطر باندې
تاوان دا اوسې دا پردی وطن شی ولکه دا خپل دلته په غزنی کې لوی ګټه دغه وطن ته رسی
ولا په دواړو کې ګټه کوم ترمه خدا پی ښه ده دا پی اقتصادي ده.
په غزنی کې روغتیایي ماهرین هم د وطني چرګانو غوښه بهتره ګڼي. د غزنی د ملکي روغتون مشر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل تر پاکستاني غوښو څو کرته وطني شي دي.
دا چرګان چې له خارج نه راځي موږ ته مطمئن نه دي چې سیلیاز باندې به دغه وضعیت څنګه ول او هغه چې زموږ په وطن کې روزل کیږي او تولیدیږي چې زموږ د خپل وطن مال دی او په نږدې باندې پردن یو قصاب ځي او له پارونه چرګان اوړي دی په باندې مطمئن ته خلک په باندې مطمئن دي ورته معلومه دي چې دا مریضان دي کنه دي خلاص.
په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه وایي خپل تولیداتو ته د وادي ورکولو د خلکو روغتیا په پام کې نیولو او بازار ته د ښه کیفیت غوښو د ورکولو په خاطر د دولت په مرسته له پاکستان څخه د راوړونکو زړو چرګانو په غوښو خرڅولو بندیز لګولی دی. د دغې اتحادیه یو غړی ډاکټر سید حمیدالله حسینی ازادي راډیو ته وویل هغه چرګان چې افغانستان ته راوړل کېدل هلته یې په خوراک بندیز و.
اقدام به یې کار کړیم که باید مرغۍ پاکستاني بند کړیم.
دی وایي هیواد په ځانګړې توګه غزنی ته له پاکستان څخه هغه چرګان راوړل کېدل چې هلته د روغتیا وزارت له لورې په خرڅلاو بندیز و، ځکه دا چرګې له زیاتو هګیو اچولو وروسته له هیواده باسي او افغانستان ته یې رالیږي. موږ په غزنی کې د چرګانو تر نوي زیات پارمونه لرو چې ټول ولایت ته پاکه تازه او له علته وتلې غوښه ورکولی سو. پاکستان هغه چرګان رالیږي چې باید دوی تر خاورو لاندې کړي وای،
زیر خاک میکنن که اینا نابود شوه.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي پولیسو هم په ښار کې د پاکستاني چرګانو د غوښو په پلورلو بندیز لګولی دی. امنیا قمندان مل پاسوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته وویل پولیسو د وزیرانو شورا پریکړه عملي کړې ده.
پاکستانی چرګان دغه شورای وزیران د فیصلې مطابق د امانه دي او هغه د مرضیو د دغه شانو سره ډک دي چې خلک نه جوړه کیږي. پولیس خپل عملي بڼه اقدام وکړي او بل به زموږ داخلي تولیدات پر مخ ولاړ شي.
که په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه په دغه ځای کې د لسګونو پارمونو د شتون خبره کوي، خو ځینې قصابان د چرګانو له کمبود څخه شکایت لري او وایي په دی پسې کورني چرګان نه رسیږي تر څو خپل مشتریان خوشحاله وساتي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکم جرا غوښتونکو کار وبل او د خلیج یو هیواد د هغوی په ملاتړ تورن کړی دی. په دې اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبې ورځې برید د عرب جلا غوښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړې. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم ګذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشه په تن وې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او څوک تر شادیم.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دی وی مکتبیخی واضحه ده چې چا دا کار کړی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې. د خلیج فارس یو جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسایل په غاړه اخیستي. ټول دا واړه او مزدور هیوادونه چې په دې سیمه کې ګوره تر شای امریکا ولاړه ده او پاروي
پښتوانشون امریکاست، امریکایی ها هستن اینا را تحریک میکنن.
روحانی تر دی وینا وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته روان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د 12 غړي په شمول 25 تنه په ډزو وژل شول او 15 نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلا غوښتونکو مخکې هم غک پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمې سیالان د دوی په پاراولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یکشنبې ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربی متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وی چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګری دي او ایران په منځنی ختیځ کې لتون لارو په ملاتړ تورنوي. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د بریټ غندله. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې بریټ کې د ایران لخوا د امریکا د ښکیلتیا د تورونو په جواب کې وویل د بریټ زکه وشو چې د ایران حکومت لډیر وخت په خپلو خلکو ظلم کوي.
The United States condemns any terrorist attack anywhere.
دا وایي متحده ایالاتونه هر چیرته تروریستي حمله غندي دا زموږ همیشنه دریز ده. فکر کوم هغه څه چې روحانی باید ترسره کړي دا دي چې دننه خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي. هر پیسې چې د هیواد ته ورغلي په اردو لګیدلې. تهران لډیره وخت په خلکو ظلم کړي او روحانی باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم ده او ستونزه هم له هغه ځای را پیدا شوه. روحانی د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. په اهواز باندې د شنبې ورځې د بریډ مسولیت عرب جلا غوښتونکو ډلې هم منله. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او بریتانیا سفیران ځکه احضار کړی و چې د ایران په خبره د غدري هیوادونو د اهواز د جلا غوښتونکو عربانو ډلې یو شمیر غړو ته په خپل هیوادونو کې ځای ورکړي.
نا هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو او په قندهار کې به هم د دوی دفتر ډیر شر پرانستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وی جنوب او جنوب ختیځ سیمو ته د 1,000,000 جلد کتابونو د ویش پروسه پیل شوې ده. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دا کتابونه هغو سیمو لپاره دي چې تودې دي. د هیواد په جنوب او ختیځو کې ځینې سیمې دي او په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې پاکستان او بنګلادیش ته بایللې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار بللې ویلې دي چې د خلیج یو هیواد په دې بیخه کې لاس لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ به د غرا سبا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو په نړۍ کې د تیلو نورو لویو تولیدونکو موافقه کړې چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره د امریکا د ولسمشر له غوښتنې سره سره به زیات تیل تولید نه کړي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام ترو بجو پوري واوري. په منځنۍ صفه 1200 نیمه په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې اوریدل شي. او د ازادي رادیو پر وی پانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم زمو خبرونه د سهار لونه د ماخام ترو پوري په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه 219 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو یو عزیزانو د لټون ونی زی خبرونه ته څنګه شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوړ تر اعظم
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا له ولایته د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات اداري په یو امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات اداري کمیسیون وایي چې دغه څنګه چې تا په کې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څنګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډیره موده کیږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خورور نوم دې سده او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
مانه نه وانم نه چې بلاد د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو.
ستونزه دې سده؟
ستونزه مو خو دا و چې په کال 2016 نوي کې د اصلاحاتي ادارې لاري او لزر بستونه اعلان شول. بیا موږ د انټرنیټ لاري سپنا مو کو نو د دارالمعلمین ته شرطیستم نو کله ته ثانی د امتحان تلارم او می قتل چې زه د شریعت نه فارغ او علوم دینی بس نو بیا په سند امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورونو پښتنه وکړه ګوره چې دا سیستم سره مخامخ يم چې اتل سوای ما دارالمعلمین ته ولې بس می نشته نو زه څه وکړم او زه حال دا چې انګلیسي تجربه هم لرم اسناد هم لرم که انګلیسي ته امتحان ورکوم وای نه خیر انګلیسي ته نشي ورکول که حساب بس نشته ته کولای شي د انګلیسي په ځای روان شناسي انتخاب کړي نو ما د روان شناسي کوډ ورکړ په نتیجه کې چلو اوه نوي کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمین ته کله مې چې دا خپل اسنادونه ارتبي کول نو دا اسنادونه مې تر کابل ورسېدل ریاست د عمومي تربیې معلم د افغانستان هغې راته کړې چې تاسې خلاف د رشته مونږ ته معرفي شوي یاستئ مونږ نشو کولی تاسو ته مکتوبي منظوري درکړو نو له ده نه وروسته ما لې مونږ نو سرانجام وایي تاسې د هر چا سره وغږي چا کامیاب کړی یاستئ کله چې مونږ دوی ته لاړو خپل اصلاحات ادارې سره هغه سره دا موضوع مطرح کړه وایي دا تصمیم ګیري کېږي هغه نه وروسته بیا مونږ تاسو ته رپورټ درکوو نو دغه نن شپږ میاشت کېږي د سرنوشت همدغسې بېکاره پاتې یو په کور کې نوم کار شته نوم ګزران
د پوهنې وزارت دا ځواب درکړ
ریاست دی عمومي تربیه معلم بیا افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دی د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکونکو په مشوره ورکړ
وایي دغه اصلاحات اداري دغه یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري وزیر هم نشي کولی موږ ته چې کوم امور راسپارلي ما اجرات په مخ بیو نو دا امور دا دي چې تاسو خلاف د رشتې مونږ ته معرفي کړی یاستئ ستونزه مو اصلاحات اداري سره مطرح کړئ کله چې مونږ هلته لاړو اصلاحات اداري مخې ته نو راغې کړي وایي که چېرته تاسو رئیس د اصلاحات اداري تاسې پېژندي نو تاسو ته دې زنګ وایي که نه نور تاسې نشي کولی دننه هسې دې سلا کس مو پیدا نه کړه چې مونږ خپله موضوع ورسه مطرح کړو چې داسې ستونزې سره مخامخ یو
ښه که اوس د روانشناسۍ په څانګه کې تاسې ونیسئ علاقه ورسره لرئ او کولی شئ چې په دې رشته کې خپلې راتلونکې چارې پر مخ بوځئ
زه وایم که امتحان دی واخلي شفایي او تحریري اته مې ونه شو کولی نو هغه بیا ما خپل مې استعداد درلود چې دا کار مې وکړو څوک استعداد نه لري هیڅکله میدان ته وځي نه
د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته تللی مسؤولینو خو به درته څه ویلي که نه
مونږ ته اجازه نه راکوي مرکزي اصلاحاتو ادارې ته چې مونږ دننه لاړ شو د اصلاحات سره وغږېږو بیا یې مونږ ته هلته کوم خاص د ورسکه وړاړ وغې کړي چې تاسې خپله ولایت اصلاحاتو ادارې ته لاړ شئ او خپل ولایت اصلاحات اداري کې خپل موضوع مطرح کړي دغه ځنه دا کار په مخ دی خو کله چې زه بیا خپل ولایت اصلاحات اداري ته ځم هلته پوښتنه کوم وایي لو څه تصمیم ګیري نه ده اخیستل شوی مونږ ته کوم رپورټ نه ده راغلی نو مونږ تاسو ته څه شی ویلی نشو دی آیا داسې ردوي بالکل ټوټل او که داسې یو تصمیم ګیري اخیستل کېږي
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څانګې شته
بالکل په ټول څلور دېرش ولایتونو کې اصلاحات اداري نمایندګي شته
ته غواړې چې ښوونکی شئ
دکتور خصوصي کیم خوښ کیم کار کو خوښ د پانتون د شریعت څنګه نه فارغ بالکل غلمی د پاره امتحان ورکړو کامیاب شي غواړم دا کار وکړو خو اوس به سرنوشت پاتې نه مو څوک راغوري او نه څوک هم پریز ازي سلا سره وغږیږو خپل مشکل مطرح
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لویاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریکه کړه جناب احمد د ځینو ښوونکو نه چې پخوا ازموینه اخیستل شوې البته د اداري اصلاحاتو لخوا دغه ازموینه کله اخیستل شوې او هغه پروسه څنګه وه او نتیجه یې څه شوه
تاسو پوهیږئ چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8000 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا وپیژندل شو او آزاد سیالۍ ته وسپارل شو چې په دې کې تقریبا 3,00,000 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړی وو او ازموینې د کانکور په سیستم ترسره شو په درې درش ولایتونو کې اول ترسره شو د هغوی نتایج اعلان شو هغه کسان چې کامیابان هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو پس له دې چې اسنادو کاری تجربه کرده او ارزول شد نو پس لغه موږ بیا د کابل امتحان هم شروع که کابل امتحان هم خلاص شو دا اوس مهال چې تاسو سره غږیږم د دې کابل کاندیدان هغه موافق کاندیدان د هغوی اسناد اوس ارزیابي کیږي د کمیسیون لخوا او کله چې اسناد تاییدی کی دوی ادارات معرفي کیږي
ښاغلی احمد دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټیلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکوونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه خو اوس ورته وایي چې تا د رشتې خلاف امتحان ورکړی دی وایي ډېره موده کېږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی ستاسې نظر غواړم
دا د سورور چې د خو اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې پراختیا او په دې وسعت کې بس لانس کاندیدانس وو. یعنی موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بیخي ډېر وي، خو الحمدلله فضل خدای هغه دقت چې زموږ د همکارانو لخوا ترسره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بیخي لږ وو. تقریبا 260 بس په دغه 3000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چې هغه زموږ مشخص ټیم تخنیکي ټیم ټول سره ولیده. تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلود دا مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکی تروس پر کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع تاسو وایي چې دا د دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ نه مراجعه نه کړی یا رښتیا دوی د سره کامیاب دی که نه دی. نو زما غوښتنه دا ده چې دا سره تدمغه غوري یو کمیسیون ته راشي، زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم ووینم چې دا سره اول کامیاب دی که نه. ډیټابیس چې کو پس له هغې که هر مشکل یې موږ که اوس امکان ولري که نه که حل سي خو ورته حل کوو، ځکه چې 2 میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه. او که نه بیا کېږي ته ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید کې انشاءالله بسونه ډېرې لامېږي. خدای مهربان.
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې ډیر موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې خون کې شي، خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسون وایي چې د رښتې خلاف یې ازموینه ورکړې. او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی دی د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمندو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې چارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو ته خپلې نیکې هیلې او پیرزوینه وړاندې کوم. هیله ده چې د ژوند په ټولو برخو کې بریالي اوسئ. د دې اونۍ پیغامونه راخلو چې ځینې دوستانو ورک عزیزان پیدا کړي دي، معلومات یې راسره شریکوي، نشانې یې راته وایي، او ځینې نور بیا په خپلو ورکو پسې ګرځي او وایي چې په کوم ځای کې ورک شوي دي او کومې نشانې لري. نور مو وخت نه نیسم، ستاسو راغلي پیغامونه به واورو.
بله، السلام علیکم. زه ګل احمد ویسالم د هلمند ولایت بنډالی ولسوالۍ د سید آباد څخه دا پیغام ته پریږدم. دلته زموږ سره یو ورک عزیز دی، موږ پیدا کړی دی، د عارف الله په نامه دی، په ژبه ګونګی دی، په قلم باندې خط یې زده دی، خپل نوم لیکي پر کتابچه باندې. زما نوم عارف الله دی. نو قریب څوک یې نه دی پیدا سوی، د دې په دغه وطن کې ګرځي، ته دا اوس پرې قریب څوک نشته که د چا یا قریب وي یا د چا دوست وي یا چا ورور وي. نو زما سره دې په دغه لاندې شمېره اړیکه ونیسي چې زه یې په اړه پوره معلومات ورکړم. زما ټلیفون شمېره ده 0 9 8 9 8 1 5 8 9. یو ځل بیا شمېره 0 9 8 1 5 8 9.
السلام علیکم. سلام نوونکی لید آزاد رادیو ټولو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. کشمن ترخیم د کابل ولایت د دیساب دولس ولینا. البته یو کس چې چوت خورمی خپل نوم مخفي او ځان د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کوي، یو تقریبا شپږ کاله مخکې ایران هیواد ته تللی و. هلته یې ماته زنګ ووهه چې زه تقریبا شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا 5 کاله زندانی وم او اوس فیلن زندان نه خوش یم. او دلته په ایران کې یو ساختماني شرکت کې کار کوم او خپلې کورنۍ دوستانو نه وایي څه خبر نه لرم. نو د خورمی صاحب په هکله کورنۍ دوستان معلومات غواړي، نو زه به د مسعود خورمی په هکله معلومات ورکړم. ماته دې زنګ ووهئ، زه به ورته د خورمی صاحب شماره ورکړم او معلومات به یې په هکله ورکړم. البته دغې شمارې ته دې زنګ ووهئ 0 8 4 8 4 و. بیا هم شماره تکرارم 0 9 4 8 4 8 و. یا هم دې بلې شمارې ته 0 و یا سلورت یا شپک سوا وات یا نور مو وقت نیمیسم دخلی پامان. بله السلام علیکم. ازادی رضو در خشو عزیزان و خبرونی منوال و افکارتون. السلام علیکم و برکات. و از عبال ویت نالی کنی ولی با ستمبر پل لسما او دوشن بیت اوراد پار فرطنین بجول بندی رسیم عزیزان خبرونه که فیورول لیکن یو لیوا چې د عبدالقهار زیده یو سره وسیږي په زابل وخت کې دین کې دی زه کوم چې یو ولا شمیره چې موږ راغلو نو نه دی چې موږ سره سره خسته نو که شمیره به غلطه ویلې په سیستم کې نو کوم تاسو موږ ډیر مهرباني وکړئ که تاسو په وړاندې په نشې کې هم هغه نفر چې کوم شمیره لیکن یو لري دا شمیره راټولوي.
محترم اورا په دغه مشخصاتو پیغام چې تاسو وایست موږ په خپل آرشیف کې پیدا نکړ خو د دې تاسو پیغام خبر کړ کچېره همغه دوست اساس تو ژغ اوري نو هله د چې تاسو د جواب لپاره زنګ درته وهی نور پیغامونه هم لرو.
السلام علیکم جناب خلیق اخن ولایت علم نور فاضل اعلان شو په حاله ده چې جناب نور فاضل بل دښ په سیمه کې پروت یم موږ اورا راځي په نامه چې اورا ولایي او عبدالغنی دې جناب خلیق اخن او دا کته چې چیرې ابلغه جوړ ځنګولې وکړه څه څه نمبر یا تاسو ته موږ معلومي اځایم هم کړو خو تاسو دا کوشش نو سره وکړئ ډیر مننه درته کوو کده خپل او یبل مسلمان او موږ ته دي په دا شمیره مشترک وایي د معلومات راکړي چې پر و څلو څلو درې و شپږ څلو یو نه السلام علیکم کوشش وکړئ ستاسي څخه ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم.
بله السلام علیکم زبا ازادي رادیو او دونکو کارکونکو ته سلامونه کوم زه جلیل احمد د فرادی ولایت بالا بلوک د ولسوالۍ د گرانی د کلی موروره شپږ کال د کورنۍ څخه ورکه منا برکته ومه کچیر زما کورنۍ زما आवाज اوري او یا بل مسلمان زما आवाज اوري زما کورنۍ په باب باندې معلومات لري یره هله لرم د مال ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوهې زما د ټلیفون نمبر دی 0 1 0 0 0 0 0 د ټلیفون نمبر یې ځل بیا 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدون کو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو اوس په هغه پیغامونو وورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، نوم می الله گل ده د پروان ولایت د کوی ساتي ول سوالی نه می اړی کنی ول زما اورور ده د کی پات الله په نوم ولاد محمد ابراهیم د لو اختر نامخ کې نادر کښوې ده تر اوسه څه معلومات نشته، کچا ته معلومات نه بدغه شمیره دی اړی کونی سي 0 5 8 0 1 2. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 8 0 1 2. که چاته معلومات نو دا شماره ته تماس ونیسی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نوائند ہلمند نظام کا خبر دیا ما دا زګیرا دې خډیر زیات مننه کوم دا ورسي زه خلایي زما یو ورو رکسو چې دا یو ډیرنسکار سپیس د نسکار اومد نشم ځان نیز د نو څه تاسو ور سوالې رکسو کارو دا اړ معلومات لري او ته معلومات مو ته پد وښنارا باندې څنګه چې پر ورسه ولسم یې شوول د دې د دې بیا چې ما یې درګا او څه پر ورسه پر سلور نه یو یو دوا دری 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 او سلام په احترام
خبر کو
د ټلیفون شماره د 0 5 5 1 1 8 8.
بلی السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت د نزالي ډول کولی د لوباغ اوسیدونکو ناکاد شاه محمد په نامه دی د جنزلا قاضي دی د محمد روز سرور دی دغه څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نظاره کتوی دی موږ د ده د مرګ د ژوند په اړه هېڅ معلومات نه لرو که چېر دی په خپل نظر اوري نور انډوالان قربان پېږني نو مهرباني دی چې په دغه نمبر کې به موږ ته زنګ ووي
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
په اړه هر څوک معلومات لري دې شمیرې دې زنګ راته ووایي 0 او 8 98 500 شمیره یې پلا بیا درته وایم 0 او 8 98 500 د ازادي راډیو خبرې زیاته مننه.
السلام علیکم ما ده هلمند ولایت څخه څنګه توخلي دي تاسو د چاچانو د ماتین د ساه د سنگ تار د فیت زیم د لاو ضلع خون په نامه د حجا خزانه صاحب زیم اسما یو ورور ورستون کې د خپل مون په نامه دا شل سنجري سور د سی دي چې ورته نه دره کدی هیڅ پته نه سره هر مسلمان ورور سره د عربانی او صدرک معلومی یا د سرکار کوي یا د خپل اوري په تاغه شمیره او مستر زنګ ووي او کله په خپل سازمان راواز اوري باید خپل قوت په دې غمی سره راشي چې زری حج بابا دې ظاهر دی سره د توام 0 و 8 0 8 و
وانا واسنده. السلام علیکم ډیر مننه د ازادي راډیو له تاسو څخه. السلام علیکم زموږه بلاده میدان ورده ګولا استیابات ټول سوالې دي ونخې دي حسن بیگ د کلی او سچون کایم د ازادي راډیو ته د پیغام دی چې زموږ یو د کاپاز د نوم یې نظام دی د علي زوی دی تقریبا او کالا چې نظر راکړی کچوتا معلوم وی یو ادارات لري نو په دا غش مراد زنګ وای چې پر واویا شپږ شپږ او تا شمارا یو دل بیا ته تر دې پر واویا او تا شپږ شپږ او تا خریم او تا ویش.
بلیا سلام علیکم ز جانانین د کندهار ولایت د ایرازی د کلی سره زما ورور دې چې میاشت تللی وو د میوان ته سره بغل سره نو خان میږې خړي سترګې دي دی جګ سور سپینه هلک دی د فویم تپنه دي نو هر مسلمان ورور ته که یا معلومې یا په عقل معلومات ولري دغه لمبر دې زما سره اړیکه ونیسي 0 و 7 6 4 4 نارما پیغام نشر کوي شرینی ورخه کیږي هر مسلمان ورو ته کوي معلومات یې او معلومی یې یو خپل ځما د आवाज او ما صدا غلم مرګ ما سره اړیکه ونیسي د خدای په امان.
جنابات اوسیدون کین زما یو د ترزوې چې په نامه د مولوی محمد عالم چې دا شپږ کال کېږي د کور څخه نه دار کښوي دا په دې په حق له هر څوک معلومات لري نو په دغه نمبر باندې د موږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 4 4 8 8 4. سلام.
بله سلام علیکم زه بری علی خبرې کوم د پروان ولایت نظم یو تر زه یو رکتې د نومې نادر خان دی د فلار نومې روزالدین دی د پروان ولایت د کوی صافی ول سوالی وسیدون کړي دی.
سلام زه په پیغام دی ورور زما یو خوري دی ورته د آیات خان په نامه د جګړې کار په څه وتلې دی د غنی په ګول څه دا څلور کال کې چې ورته چې چې څه معلومات لري د ازادي بلر څخه د پیغام نشر کړي د آیات خان دی د محمد خان اکا دی دا هم پیغام دی زاب بن نیازم دا د ګالیا کا د پلو د نیمنده و څنګه زنګ ولې درښتول.
السلام علیکم جزاوی د ټول کارکون ته ورېږم چې سلامونه او بعد له سلامه د ما یو دیوال وخت د مرجان په نامه کچا ته معلومات په دغه شمیراتي ماته زنګ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینا یو ځل بیا د پیغام په لیکه در سره ملګری شوی ستاسو د راډیو مینوال او مینه دوست ورور هغه مینه اطلاع تنګیوال د ازادۍ راډیو په صفو د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلي درې څخه تاسو سره دا پیغام ثبتوم. زمونږ په کلي کې چې یو کلیوال مو دی د دیرشو د یو دیرشو کالو دی تیر ورځ د کابل کمپنۍ کې ندرکه شوی دی. هر یوه دوسته که چېرته د علامات معلومات وړي نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0-2-2-6-8-8-8 یو ځلې بیا یې وایم 0-2-8-2-6-8-8-2-8. هر چاته که د علامه جان معلومات وي نو زما سره دې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم خلیل اشنا له کونه لوري څخه ازما یو تر زی دی عبد الله پونوم دی چیرې روخیږي چې نظر کې شو دی سره کې نشوري او چاته دې په اړه معلومات یې نو سرګی له بره یو ځخه د توري جامې دي نو لطفا په دغه شمیره دې ما سره اړیکه ونیسي. کسي پر واویا اتیش دیر اتیا شپږ سپر واویا اتیش دیر اتیا شپږ نو موږ دې دې شمیره ده نو شیرینی هم لري.
بله السلام علیکم زه خان بریالیم د کندهار د ولایت څخه پیغام پیژنم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما یو انډوال د هلمند ولایت د کلیکونه کې کور دی نیمې معصوم دی او بل ورور یې نظامت نومیږي د څلور کاله کېږي چې زما سره نظر راکړي چیرې چاته معلومات یې یادې زما غواړي نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0-2-8-8-4-5-9 بیا وایم 0-8-0-4-9-5 انشاءالله جایزه هم لري د خدای په نام.
السلام علیکم زده نداجی ولسوالی تاسو سره په تماس یم. تازه را دی د پیغام می تا ارزو ده چې باز خان نومیږي د درې کال کې چې ورک دی سیرتاری مور لري جلال خان اخ شې دی چې معنا ته یو سر دی په دغه شمیره د مور سره څنګه می چې ار یو کور دی چې ویني کده خپل او سپه او تلور ان شپږ دوه دوه اته و اته نه و بیا شمیرم 0-3-9-4-2-2-8-9-و. السلام علیکم.
علیکم سلام محترم اوریدونکو تاسو پیغامونه مو د خبره کړه په دې هله چې ورک دوستان مو ژر تر ژره پیدا سي او بیرته لغپل کورنۍ سره یو ځای سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو د خبرونه وخت را رسیږي اجازه غوړم. الله مو مل سه.
تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان
د پوهن کړو داس د ورکړو چې د ځان په غم د پوهن کړو د زمکه غم د اسمان په غم د پوهن کړو وز دې لري د مکان زندګي دې نو ستنا بغیر خوګه جانا زندگی تیروں